د ازادي رادیو مخمنه خبری مجله اوریدو ته مو زه رضوان مراد هر کله کوم دوستانو شپږ بجې شوې دي په دې نیم ساعت خبرونه کې چې په تخنیکی برخه کې را سره حمید رکین همکاري لري او ری چې په افغانستان څخه بهر او په افغانستان کې دننه لوري د افغانستان په اړه د پاریس د هغې غونډې جوړېدل یو مثبت ګام بولي چې د طالبانو او حزب اسلامي استازو هم ورته بلل شوي وو. د سولې عالي شورا بیا هیله څرګندوي چې پاکستان به په نږدې راتلونکي کې ښایي نور طالب مشران هم له زندان څخه آزاد کړي، خو په سر کې له عصمت ساروان څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
لمړی هم د تو خبرونو سرټکی، ولسمشر حامد کرزی له افغانستانه د برېټانیا ځواکونو د وتلو د پریکړې هرکلی وکړ. چین پر نړیوالې ټولنې ژغ وکړ چې د افغانستان ملي حاکمیت او سیاسي خپلواکۍ ته درناوی وکړي. او په پاکستان کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو یو بل واکسینر چې د خیبر پښتونخوا په نوښار کې د وسلوالو سختریزو په ډزو ټپي شوی و نن سا ورکړه. د خبرونو تفصیل، د افغانستان د سولې عالي شورا هیله څرګندوي چې پاکستان ته د ولسمشر حامد کرزی تر راتلونکي سفره دا هیواد یو شمېر نور طالب مشران هم خوشی کړي. د دې شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار نن آزادي راډیو ته وویل تمه لري چې ښاغلی کرزی په نږدې راتلونکي کې اسلام آباد ته سفر وکړي. ښاغلی قاسمیار د سولې د بهیر د چټکولو لپاره د پاکستان لخوا د طالب مشرانو خوشی کېدل ضروري وبلل. لبل خو په پاریس ته نشته د بیلابیلو افغان خواو په ګډون نن یو کانفرنس پیل شو. دا کانفرنس چې د فرانسې د یو انسټیټیوټ په بلنه جوړ شوی سبا هم دوام کوي. په دې اړه نور جزئیات ورسته په خبرونه کې اوري. ولسمشر حامد کرزی له افغانستان د برېټانوي ځواکونو د وتلو د پریکړې هرکلی وکړ. د جمهوری ریاست د رسنیو دفتر وویل چې افغان ولسمشر د برېټانیا د حکومت دا پریکړه پر وخت اقدام وباله. په همدې حال کې د دفاع وزارت د ویندوی مرستیال دولت وزیری وایي افغان ځواکونه دا توان لري چې د هیواد امنیت وساتي او د نړیوالو ځواکونو د وتلو هیڅ اندېښنه نه لري. چین پر نړیوالې ټولنې ژغ کړ چې د افغانستان ملي حاکمیت او سیاسي خپلواکۍ ته درناوی وکړي. د چین د دولتي اژانس سینهوا د راپور له مخې د څرګندونې په ملګرو ملتونو کې د چین مرستیال سفیر وانګ مین پرون د امنیت شورا هغې ځانګړي غونډې ته وکړې چې د افغانستان پر حالاتو پکې بحث کېده. د تخار په ینګ قلعه ولسوالۍ کې لسګونو کسانو نن د دې ولایت د امنیتي چارواکو پر ضد مظاهره وکړه. مظاهره چانو د تخار امنیتي مسؤلان په قاچاق، اداري فساد او نورو جرمونو تورن کړل. هغوی وایي چې د تخار د پولیسو مسؤلان جنګي مجرمان د پولیسو په لیکو کې مقرر کړي چې یوې د یادی ولسوالۍ نوې مقرر شوې امنیت قمندان دی. خو د ینګ قلعه د امنیتي قمندانۍ ویان خلیل الله اسیر دا ادعاوې رد کړې او زیاتې کړې چې نوې امنیت قمندان یو مطلوب کس دی. په امریکا کې څلور تنو چې په افغانستان کې د سخت دریځو د روزلو او هلته د امریکایانو د وژلو د نیت په لرلو تورن شوي دي، د کالیفورنیا په یوه محکمه کې پر ځان لګېدلې تورونه رد کړل. څارنوالانو پر یوه مشکوک افغان الاصل سهیل عمر کبیر تور پوری کړی چې نور درې هڅولي چې د امریکا پر ضد د جګړې لپاره له سره افغانستان ته لاړ شي. 15 کلن کبیر تیر میاشت په افغانستان کې ونیول شو، خو درې نور لږ مخکې تر دې چې افغانستان ته روان شي په کالیفورنیا کې نیول شوي دي. په پاکستان کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو یو واکسین کوونکی چې د خیبر پښتونخوا په نوښار کې د وسلوالو سختریزو په ډزو ټپي شوی و نن سا ورکړه. دغه واکسینر لمړني سره په پاکستان کې د واکسینرانو او روغتیایي کارکوونکو پر ضد د سختریزو د حملو د قربانیانو شمېر نه هوتنو ته ورسید. پاکستانی چارواکي وایي چې شپږم روغتیایي کارکوونکی یو زده کوونکی رضاکار و. د عراق ولسمشر جلال طالبانی له مغزي سکتې وروسته د درملنې لپاره جرمني ته وړل شوی دی. د طالبانی د ولسمشر دفتر نن وویل چې نوموړی چې د بغداد پر روغتون کې بستر او د متخصصو ډاکټرانو تر څارنې لاندې جرمني ته وړل شوی او روغتیایي وضعیت مخ په ښه کېدو دی. خو دوه باوري سرچینو ازادي رادیو ته وویل چې طالبانی د دوشنبه د ورځې څخه تر اوسه پوري بې هوښ دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل هیواد د دولتي دوما یا ولسي جرګې د هغې لایحې د تصویب کېدو ملاتړ وکړ چې د اولاد په توګه د امریکایانو له لوري د روسي ماشومانو پر منلو بندیز لګوي. پوتین وویل دوما د امریکا متحدو ایالتونو ته احساساتي مګر پوره ځواب ورکړی. د زیاته کړه
подавляющее число граждан Российской Федерации вообще негативно относится к тому, что иностранцы
د روسیې د فدراسیون د اتباولو یو اکثریت د بهرنیانو له لوري په اولاد زموږ د ماشومانو د منلو په وړاندې منفي نظر لري. دا کار باید په خپل وکړو. باید د هغو ماشومانو چې د مور او پلار له پالنې بې برخې شوي یا یتیمان شوي دي د نورو روسانو له لوري پالنه تشویق کړو. د روسیې دوما یا ولسي جرګې د امریکا د کانګرس د ماګنیټسکي په نوم د مقررې په ځواب کې لایحه تصویب کړې ده. د کانګرس مقرره پر هغو روسانو بندیز لګوي چې ادعا کوي د بشري حقوقو سرغړونه کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې په دې نه پوهیږي چې د ګرجستان له حکومت سره د دغه هیواد د جنوبي اوسیتیا او ابخازیا د بلتون غشتونکو سیمو په باب څرنګه معامله وکړي. پوتین نن د ولسمشرۍ د درېیمې دورې د پیل په لومړۍ ورځ په یوه خبري کانفرانس کې وویل د ګرجستان د نوي حکومت له لوري مثبتې نښې ویني او باور لري چې د اقتصادي همکاریو امکانات شته. د ګرجستان ولسمشر بیدزینی ایوان شنویلی له روسیې سره د اړیکو ښه کولو ته لیوالتیا ښودلې ده، خو پوتین په عین حال کې وایي چې روسیه به د جنوبي اوسیتیا او ابخازیا د رسمیت پیژندلو په اړه خپله پرېکړه له دې سره سره بیرته وانخلي چې په دې پوهیږي چې ګرجستان به د دغو سیمو د خپلواکۍ په باب دریز بدل نه کړي. د نولس هیوادونو لیکوالو ته د بیان د ازادۍ په اړه د تبصیرو په خاطر د 2012 کال د هلمن یا همیت جایزې ورکړې شوې. دا جایزه په نیویارک کې د بشري حقونو د څار د ډلې لخوا هر کال هغو لیکوالو ته ورکول کیږي چې په سیاسي لحاظ او یا د بشري حقونو د سرغړونو په خاطر تعقیب او نشه ګرځول شوي دي.
تاسو د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اورئ. افغانستان کې د نن او بهر اکثر خواوې د افغانستان په اړه په پاریس کې د هغې غونډې جوړېدلو مثبت ګام بولي چې طالبانو او حزب اسلامي استازي هم ورته وربلل شوي دي. د سولې علي شورا هیله څرګندوي چې پاکستان په نږدې راتلونکي کې نور طالب مشران هم له زندان څخه آزاد کړي. افغان امنیتي ځواکونه وایي دوی هڅه کوي چې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو شمېره کم کړي او ولسمشر کرزي له هلمند څخه د برتانوي ځواکونو د ایستلو د پلان هرکلی کړی دی.
اردو پولیس ملتقوسی او د افغانستان د دولت او د خلکو اړیکې بیرته ترمیم سي.
په روانه خبری مجله کې دا هم اوري چې د ننګرهار د یو شمېر ولسوالیو خلک وایي چې د دوی په سیمو کې وسلوال او په خاص توګه بهرني وسلوال په آزاده ګرځي.
په کار شګرځي مسوی خته چولې دي کوم زمونږ خپل د وطن طالبان دي. امون پیژن او دومره دغه منو کې پاکستان او رګزی دي وزیرستاني دي مسنوی خته چولې دي خلک تهدید دي.
د کندهار امنیتي مقاماتو په روانه اونۍ کې یو 12 کلن هلک چې د ځانوژن کې حمله پلان یې درلود او په پاکستان کې یو مدرسه کې روزل شوی نیول شوی دی. د منځنی ختیځ د حالاتو او د پاکستان د وروستیو تحولاتو په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي د وروستیو څرګندونو رپورت هم اورئ. ازادي رادیو په منځنۍ چپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر و بچو پورې ووري. په افغانستان او له افغانستان څخه بهر اکثر لوري د دې هیواد په اړه په پاریس کې د هغې غونډې جوړېدل یو مثبت ګام بولي چې د طالبانو او حزب اسلامي استازي هم ورته وربلل شوي دي. د افغانستان د حق او عدالت ګوند تمه لري چې دا رنګه غونډې به د افغانستان د لورو ترمنځ رسمي مذاکراتو ته لاره هواره کړي. د کورنیو چارو پخوانی وزیر حنیف اتمر د دې ګوند په استازیتوب پکې برخه لري. بلخوا په کابل که د امریکا سفارت ازادي راډیو ته ویل چې دوی د افغانستان د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو ملاتړ کوي. احمد زبیر شمن او د موضوع تفصیل.
له افغان حکومت سربیره د سیاسي اپوزیسیون ډلې هم په پاریس کې د افغانستان د راتلونکو پاړه د بیلابیل لورو د غونډې هرکلی کوي او تمه لري د سولې رسمي خبرو ته بلاره هواره کړي. د حق او عدالت ګوند چې د حکومت د سیاسي اپوزیسیون په توګه فعالیت کوي وای د سیاسي کمیټې مشر او د کورونو چارو پخوانی وزیر حنیف اتمر په استازیتوب په دې غونډه کې برخه لري. د دې ګوند مرستیال موین مرستیال ازادي راډیو ته ویل له دا رنګ غونډو د دوی تمه ده چې بل اخر بعد د ملګرو دولتونو په مشرۍ د افغانانو ترمنځ مذاکراتو ته لاره هواره کړي.
هغه غونډه ته موږ انتظار درو چې د ملګرو ملتونو سازمان د دغه وړو غونډو په نتایجو کې کدا په دوحه کې دي، په ترکیه کې دي، په پاریس کې دي، په ملل متحد په ترکمنستان کې په اشخابات کې جوړېږي. د دې په نتیجه کې د یو بین الافغاني لویا غونډه د افغانانو د سیاسي ګوندونو مطرح او اشخاصو مصالحو طرفینو ترمنځ رامنځته شي چې موږ د 2014 نه د مخه د افغانستان خاصماتو ته یو د حل لاره پیدا کړو.
ښاغلی مرسیال وویل چې د حق او عدالت ګوند په اوس وخت کې د نظام د بدلون په فکر کې نه دی چې ممکن په دې غونډه کې د طالبانو او یا نورو ډلو لخوا مطرح شي. هغه وویل د نظام د بدلون لپاره د دوی ګوند د ملي اجماع رابلل ضروري بولي. پاریس ته نږدې د طالبانو او حزب اسلامي د استازو په ګډون غونډه د فرانسې د یو تحقیقاتي مرکز لخوا وربلل شوې ده. د غونډې ته د افغانستان د پخوانی شمالي ټلوالي یو شمیر مهم غړي او د افغانستان د سولې د عالي شورا څلور غړي هم وربلل شوې دي. افغان چارواکو د دې غونډې هرکلی کړی او ویلي دي د سولې لپاره هر چیرته او د هر چا لخوا د غونډو جوړولو پلوي کوي. د دې کانفرنس په اړه په کابل کې د امریکا سفارت په یو بریښنالي کې ازادي راډیو ته ویلي دوی د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو او د افغانانو ترمنځ د خبرو ملاتړ کوي. په بریښنالي کې د پاریس غونډې ته هم اشاره شوې ویل شوې د غوره لاره ده چې باید تعقیب شي. بلخوا د طالبانو یو پخوانی چارواکي سید اکبر هغه ازادي راډیو ته وویل دا رنګ غونډې د بیلابیلو لورو ترمنځ د باور فضا رامنځته کولای شي.
اعتماد او باور او سل دا د مذاکرات لپاره زموږ فکر باندې یو مقدمه ده. نو که چیرې مذاکرات ونه شي خو اعتماد او باور او سل کیږي او مقدمه انشاءالله زموږ فکر باندې ترسره کیږي. دا یو خبره. دوهم هغه خلک چې مخامخ نه سره کښېنستلي وو او د دې په مابین کې یو څوک بل څوک شخصي عبادت ترسره کوي او هغه مثلا د شمالي اتحاد والا ته خلک وایي طالبان رسته په مقابل کې داسې یا طالبان ته وایي چې دې ستاسو په مقابل کې داسې زه فکر کوم چې هغه غوټه هغه بند من زه ولاړه شي وو نو دا شان ټول دغه دي چې اعتماد او باور په مابین کې راځي.
د پاریس په کانفرنس کې د طالبانو لخوا مولوي شهاب الدین دلاور او محمد نعیم برخه لري. طالبانو او د کانفرنس نورو ګډونوالو ویلي په دې غونډه کې به د سولې خبرې نه کیږي بلکې هر لوري به د افغانستان د راتلونکي په اړه خپل نظر بیانوي. خو یو شمېر کتونکي د پردې تر شا د دې کانفرنس په څنډو کې د سولې د خبرو احتمال هم نه ردوي.
په پاریس کې د افغان حکومت د چارواکو د سولې د عالي شورا د مقاماتو او د طالبانو په شمول د نورو وسلوالو ډلو د استازو په ګډون مو د غونډې په باب د مختلفو خواو د عکس العملونو رپورت واورېده. د سولې عالي شورا بیا په عین وخت کې وایي چې پاکستان به په نږدې راتلونکي کې ښایي نور طالب مشران هم له زندانه آزاد کړي. د دې شورا چارواکي وایي چې د پاکستان له زندانونو څخه د ملا برادر په څیر د طالب مشرانو خوشي کېدل د سولې پروسې د بریا لپاره اړین دي. سیاسي چارې څېړونکي بیا وایي چې پاکستان به ملا برادر ځینې نور طالب مشران له آزاد زندان آزاد کړي خو وایي چې پاکستان د دې تر شا هم خپل اهداف لري. نسیم شفق په دې اړه رپورت لري.
د دې شورا د نړیوالو اړیکو صلاحکار محمد اسماعیل قاسمیار د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر حامد کرزی به په نږدې راتلونکو کې د یو پلاوی په مشرۍ پاکستان ته سفر وکړي او له پاکستانی چارواکو سره به د نورو سیاسي مسایلو ترڅنګ د سولې د روانو حلو ځلو په اړه هم خبرې وکړي. د ښاغلی قاسمیار په خبره د پاکستان له زندانونو څخه د ملا عبدالغنی برادر او ملا ترابی په څیر د طالب مشرانو خوشی کېدل په افغانستان کې د سولې رواني هڅې د بریا پر لور بیایي او دوی هلې ځلې کوي چې دا طالب مشران آزاد شي.
زه هیله لرم چې د طالبانو د مشرتابه غړي چې په پاکستان کې بندیان دي آزاد شي. تاسو پوهیږئ چې جمهور رئیس کرزی به ډیر ژر د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې د ګډ کمیسون په چوکاټ کې پاکستان ته سفر وکړي. موږ تمه لرو چې کله ولسمشر کرزی پاکستان ته ځي نو نور طالب مشران به هم یا آزاد شوي وي او یا به هم آزاد شي.
څه موده مخکې پاکستان ته د سولې د عالي شورا د مشر صلاح الدین رباني د سفر پر مهال هم نه تنه طالب مشران د نوموړي هیواد له زندانونو څخه آزاد شول. خو افغانستان هڅه کوي چې د ملا برادر او ملا ترابی په څیر نور طالب مشران هم آزاد او د سولې په پروسه کې مثبت رول ولوبوي. په دې وروستیو کې په افغانستان کې د سولې هلو ځلو یو ځل بیا زور اخیستی او افغان حکومت خوشبینه دی چې پاکستان په دې برخه کې رښتینې همکاري وکړي. د سیاسي چارو سیډونکو محمد اسحاق اتمروي چې پاکستان په دې هڅه کې دی چې له سیاسي پلوه افغانستان ته خپل خنیت وخی او د همدې لپاره ښاغلی اتمر ډاډه دی چې ملا برادر او ملا ترابي به هم خوشی کړي. خدای وایي چې پاکستان د افغانستان په راتلونکو کې نور اهداف لري او باید چې افغانستان دې مسالې ته جدي پام وکړي.
پاکستان غواړي چې دغه اعتماد سازي کې امریکایانو سره او دغه اعتماد سازي کې د افغانستان دولت سره مشکل خبره کړه چې مونږ ډېر خوشباوري لرو، بیا په خوشباوري کې مونږ غولول کېږو، په خوشباوري کې به مونږ ته ضربې ورکول کېږي. زمونږ د ولس تشویش دغه دی چې دغه ډېر خوشبینانه برخوردونه دا کولای شي چې افغانستان راتلونکي کې دپاره زیانمند هم واقع شي.
د سولې د عالي شورا چارواکي د سولې هر راز هلې ځلې په دې هېواد کې د دې پروسې د بریا لپاره ګټورې بولي او وایي چې په دې برخه کې پر طالب مشرانو د سفر د بندیزونو لرې کول اړین دي. ولسمشر کرزی هم څو ورځې وړاندې په یو خبری کانفرانس کې وویل چې افغان حکومت په پاریس او قطر کې د سولې روانې هڅې مهمې بولي او پر طالبانو یې غږ وکړ چې نور دي له وسلوال مخالفت څخه لاس واخلي، خو وسلوال مخالفان له افغان حکومت سره د سولې هر ډول خبرې رد کړي او له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو ټینګار کوي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
افغان امنیتي ځواکونه وایي دوی هڅه کوي چې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو شمیره کم کړي. د دفاع وزارت چارواکو د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې په دې حق له د افغان امنیتي چارواکو ناټو او یوناما ترمنځ د چهارشنبه په ورځ د هماهنګۍ غونډه هم شوې ده. له نسیم شفق د دې موضوع تفصیل اورو.
د دفاع وزارت وایي چې افغان امنیتي چارواکو په دې هیواد کې د ناټو له مشرانو او د یوناما له مسؤلینو سره د چهارشنبه په ورځ پر دې سلا مشورې وکړي چې څنګه او له کومو لارو کېدای شي چې د ملکي تلفاتو اندازه راکمه شي. د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس جنرال محمد افضل امان د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ملکي تلفاتو د کمولو لپاره د افغان او بهرنیو ځواکونو ترمنځ د هماهنګۍ د زیاتولو ترڅنګ باید هڅه وشي چې د وسلوالو مخالفانو لخوا ښخ شوي ماینونه هم شنډ کړی شي.
تاکید زموږ دی چې پر اپراتیفي وزارت باندې دې ځانونه باید چاکم کړو او د دې تدابیر په هر صورت باید چټک ونیول شي چې مونږ هغه نقاط چې اعتماد حرکات د مخالفین او د دشمن په کیدیری مونږ مشخص او براتیفي تاثیر در باندې ونیسو. استخباراتي مسایل خدا خو ټول مونږ تاسو پیدو چې دا د انتحار فعالیتونه
د ملګرو ملتونو لخوا په یو راپور کې چې څو ورځې وړاندې خپور شو راغلی چې په افغانستان کې په ملکي تلفاتو کې نږدې 10% زیاتوالی راغلی دی. په دې راپور کې ویل شوی چې تر ډیره دا تلفات د ماینونو د چاودنو له امله رامنځته شوي دي. د راپور د بشري حقوقو د سازمانونو سختي اندېښنې راپارولي او د جګړې لښکېلو خواوې غوښتنه کړې چې ملکي وګړو ته ډیره پاملرنه وکړي. سارا لدی چې په افغانستان کې د سباندې 80% ملکی تلفاتو مسؤل وسلوال مخالفان بلل شوی، خو ویل کیږي چې د افغان او بهرنۍ ځواکونو لخوا هم د دې هیواد په بیلابیلو برخو کې ملکی وګړو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د امنیتي چارو سیډونکو وایي چې افغان او نړیوال ځواکونه کولای شي چې د هماهنګۍ په زیاتولو او ځینو نورو اقداماتو سره په دې هیواد کې د ملکی تلفاتو فیصدي راکمه کړي. د امنیتی چارو کارپو جنرال عبدالواحد طاقت په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
وزارت دفاع، وزارت داخله، امنیت ملي په ګډه سره د ناتو سره په یو همانګي کې داسې تدابیر وضع کړي چې د ملکیانو تلفات راکم کړي. هغه په دې معنا ده چې د ملکیانو امنیت په کلیو کې، په شهرو کې او په ولسوالیو کې موږ تامین کړو. په کوچنیو ښارونو، لویو ښارونو او په شهرو کې د خلکو امنیت تامینول ډېر اسانه ده.
وسلوال طالبان چې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د لوړې فیصدۍ مسؤل بلل کېږي، په دې برخه کې د ملګرو ملتونو او د بشري حقونو د سازمانونو خپاره شوي راپورونه یو اړخیز بللي او هغه یې په ټینګه رد کړي دي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اوري.
افغان حکومت د برتانی د حقی پریکړې هر کله وکړ چې لمخې په افغانستان کې د برتانی سرتیرو شمیر کمیږي. دا ولسمشر کرزی د رسنیو دفتر ویلي چې افغان ځواکونه تیار دي چې د برتانوي ځواکونو مسؤلیتونه سنبال کړي. په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت ویلي هغو برخو څخه چې برتانوي ځواکونه وزي دوی د امنیت ټینګولو لپاره پوره چمتووالی لري. په دې اړه ناجیه صافی رپورټ لري.
افغان ولسمشر او د دفاع وزارت په افغانستان کې د ځواکونو د کمولو لپاره د برتانیې د صدر اعظم د پریکړې هرکلی وکړ. د ولسمشر معنی وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د دې توان لري چې د هیواد امنیتي مسؤلیتونه په غاړه واخلي. په ورته وخت کې د دفاع وزارت وایي هر کله چې برتانوي سرتیري له افغانستانه بهر شي نو دوی په کافي اندازه سرتیري په واک کې لري چې د دغو سیمو امنیتي چارې په غاړه واخلي. د دې وزارت د ویان مرستیال دولت وزیر د پنځشنبه په ورځ ازاد رادیو ته وویل چې د برتانوي سرتیري وتل به د افغانستان په امنیتي برخه کې کوم منفي اغیز ونه کړي.
تاسو ته معلومه ده چې د انتقال پروسه جریان لري. درې مرحلې پای ته رسیدلي دي. څلورمه مرحله ممکن نږدې پایل شي. په دې جریان کې کوم هیواد چې د ایسا په قوتونو کې په سربازان لري هغوی له افغانستان نه وځي منګه دې په دې سره موافق یو. کومه امنیتي خلا نه رامنځته کیږي. منګه کافی پرسنل لرو چې هغه ځینو کې چې د حساب قوتونه وځي هلته ځای په ځای کو د هماغه سیمې امنیت خپل باندې وساتو.
د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کیمرون پرون اعلان وکړ چې د 2013 کال تر پایه به له 4000 زیات سرتیر له افغانستان څخه وباسي. خو له بلې خوا د پوځي چارو کارپو عبدالهادي خالد بیا د برتانوي ځواکونو د شمیر د کمولو د هرکلی ترڅنګ د افغان ځواکونو په سمبالولو ټینګار وکړ.
دلته ضروري دی چې دولت باید تقویسي، اردو پولیس زموږ تقویسي او د افغانستان د دولت او د خلکو اړیکې بیرته ترمیم شي. او پاکستان او زموږ غونډیان ایران او نور چې زموږ په امور کې مداخله کوي پر دې باید فشار راوړل شي چې دوی مداخله قطع کړي. دا څه کار دی چې دوی وزي خپل ملک واسي او ماسره نه دی په المان کې دوی ماسره نه دا بیکار دی چې وزي او خپل کورونه توسي.
برتانیا له امریکا وروسته دویم هیواد دی چې په افغانستان کې زیات شمیر سرتیري لري. برتانیا په افغانستان کې شاوخوا 9500 سرتیري لري چې ډیره په هلمند ولایت کې دی او په تیرو 11 کلونو کې 438 سرتیري په افغانستان کې لاسه ورکړي دي.
خبری مجله اوري.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې په روانه اونۍ کې د 12 کلن ځان وژونکي په ګډون 11 وسلوال طالبان نیولي او 6 نورې وژلي دي. محمد صادق رښتینی د کندهار د روسیو امنیتي تحولاتو حال درکوي.
د کندهار د امنیت امیر رحمت الله ترافی وایي چې په روانه اونۍ کې 12 کلن هلک چې د پاکستان په کوټه ښار کې ځان وژونکي حملې ته آماده سوی وو د ښار په 9 ناحیه کې نیول سوی دي.
د مهمې امنیتي او ځای په ساحه کې نیول سوی دي. هلک د کندهار د ولایت اوسېدونکی دی چې په پاکستان کې په یو مدرسه کې د آماده سوی ودې ته و چې د کندهار په ولایت کې بعد په چارواکو باندې د دولت پر چارواکو باندې د ځانمرګي برید وکړي او اکسونی وشو.
د امنیت د امیر په وینا په روانه اونۍ کې د نورو عملیاتو پر مهال 6 وسلوال مخالفین وژلي او 10 نورې د وسلو او چاودیدونکو موادو سره لاس په لاس نیولې دي. نوموړی وایي چې 15 نور بهرنیان چې په غیر قانوني ډول د پاکستان څخه افغانستان ته راغلي و هم نیولې دي.
6 نفر دښمن د منځه تللي دي او 10 نفر دښمن نیول شوي دي. ولس الکه مینونه کشف او خونسا شوي دي. یواره د ټکټر موادو ډک کشف او خونسا شوي دي او یواره د لاسي ګاډي چارچ او خونسا شوي ده. شپږ اراده مرسکلان لاس راغلي دي. درې مل کلاشنکوف، یو مل مکاروب توپنچا، یو مل برنو توپک او اتا عدد د کلاشنکوف شاجوران او 15 نفر پاکستانیان د مرز اوشتي دي چې په شاکه بغیر قانوني ډول ګرځي دي.
دا په داسې حال کې ده چې 13 ورځ سرحدي پولیسو په سپین بولدک ولسوالۍ کې سلګونه چینایي ماینونه نیولي وه.
په کندهار کې مو د یو وړوکي ځان وژونکي هلک چې 12 کلن دی او د یو شمېر نورو طالبان د نیولو رپورټ واورېدل. بلخوا د ننګرهار د سپین غر ولسوالۍ اوسېدونکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې ښکاره پاکستاني وسلوال ګرځي او هغه مشران چې دولت سره همکاري کوي په نښه کوي. له سیمې پی محمود شینواره رپورټ لري.
د سپینغر ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې د ناامنۍ وضعیت تر دې رسیدلی چې دلته په ښکاره وسله والې ډلې ګرځي. د سپینغر ولسوالۍ یو تن قومي مشر خان شینواری وایي چې په دې ولسوالۍ کې په دې وروستیو کې امنیتي پیښې زیاتې شوې او په سیمه کې امنیتي ارګانونه یوازې د خپل ځان ساتنه کوي. نوموړی وایي چې دوی د دې ولسوالۍ په شډل بازار کې هره ورځ ډول ډول وسله والې ډلې ګوري چې ډېره برخه یې پاکستاني وسله وال دي.
دا واقعیت دی، زه درواغ نه درته وایم، نه درواغ یم، نه په چا الزام تهمت نه لګوم. په ښکاره شګرد ګرځي، مصنوعي اخته یې چولی دي. ما خو مخکې درته ذکر وکړ چې کوم زمونږ خپل د وطن طالبان دي، موږ پیژنو، هغه دومره د غم نه کوي. دوی سره راغلي دي، د کونړ نه راغلي دي، پاکستان ورګزی دي، وزیرستانی دي، مصنوعي اخته یې چولی دي، خلک تهدید دي.
بلخوا د دې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې دوی نه پوهیږي د دولت ملاتړ وکړي او که د وسله والو ډلو، ځکه که چیرې د دولت پرېکړو ته درناوی کوي نو د وسله والو لخوا په نخه کیږي. دغه اوسیدونکي د بیلګې په توګه د یادې ولسوالۍ د یو قومي مشر ملک نیاز په کور کې د بمی بریدونو کیسه کوي. دوی وایي 80 کلن ملک نیاز یو قومي مشر دی او وسله والو د دې په خاطر چې دی د دولت پرېکړو ته درناوی لري، په کور کې ورته د دویم ځل لپاره بمونه خښ کړل چې وروستی دنه یې د روانې اونۍ په سر کې وشوه. په دغه پیښه کې د ملک نیاز د کورنۍ یو تن غړی مړ شوی او 3 تنه اولادونه یې ټپیان شوي دي.
بلخصوصا په سپینغر کې ډېره وضع خرابه ده، بیګام جګړه کې شوې ده، د دولت همکاران وژل کېږي، ولس سپینګیرو ته ګواښ موجود دی، دولت هیڅ غږ نه پورته کوي.
د سپینغر ولسوال قاسم خان د خلکو د ستونزې په ځای ګڼي. نوموړی وایي چې دوی نشي کولی په یوازې توګه د سپینغر ولسوالۍ یادو سیمو ته ولاړ شي.
مامن سیمه چې دا د شډل او بټن ده طرفونه نه دي، دا ټول اسی فضیل علاقې دي چې د طالبانو شتون په کې ډېر زیات دی، او څوک نشي حکومت نشي کولی چې هر وخت په کمزوري طاقت باندې هغه زیاته لاړ شي، او موږ په خپله هم د هغې زیاته چې پوه نه یو، نو موږ ځان په خپله هم هغه ساحې ته نشو تللی. نو دا خبره د هغې خلکو رښتیا ده، پاکستاني خو خامخا د پاکستاني دغه خلکو سره چې نه یې خو ځان چنه کېږي.
نوموړی وایي چې له دې وړاندې د سپینغر او اچین ولسوالانو او همدارنګه امنیې قوماندانانو په ګډه د ننګرهار له والي نه یې غوښتنه کړې وه چې په دې ولسوالۍ کې د وسله والو پر ضد عملیات پیل کړي. بلخوا د ننګرهار د والي ویان احمد زی عبدالزی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د دې ولایت امنیتي ځواکونه پلان لري چې د بټیکوټ په څېر نورو ولسوالیو کې هم چانیز عملیات پیل کړي. والي د ولایتي چارواکو له وعدو سره سره د ننګرهار د زیات شمېر ولسوالیو اوسیدونکي شته نامنیو ته په اندېښنه کې دي او په خبره یې چې دغو نامنیو د دوی ژوند تریخ کړی دی.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون روان میلادي کال د ختمېدو په درشل کې په روسي خبري کانفرنس کې څرګندونه کړې. نوموړي په پاکستان کې پرختي کارکونکو روسي حمله غندلې، د سوریې په اړه اندېښنه ښودلې او ویلې چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې خبرې هم له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. فريده هوټ سيفي په ریپورت لري.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي د 2012 میلادي کال د پای په خبري کانفرنس کې وویل د سوریې د 28 میاشتنۍ جګړې د ختمېدو هیڅ څرک نه لګیږي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي همداشان په پاکستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزند ضد واکسین د کمپاین د کارکونکو وژل وغندل او هغه یې ډېر ظالمانه، بې معنا او د نه بخلو وړ یو عمل وباله. د پولیو ضد کمپاین 8 تنه کارکونکي په پاکستان کې د 2 ورځو په ترڅ کې ووژل شول او فکر کېږي چې اسلامي سخت دریځي د دې وژنې مسؤول وي. بانکیمون په هغو سیمو کې چې فلسطینیان ورباندې لانجه لري، د یهودانو لخوا د ودانیو د پلان پر مسلې اندېښنه وښوده او ویې ویل د اسرائیل دا اقدام دی او باثباته فلسطینی دولت د رامنځته کولو لپاره هڅې له خطر سره مخامخې کوي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي د سوریې د جګړې په ارتباط وویل د دې شخړو نظامي کېدو او بالقوه بېرحمیو ته ډېر سخت اندېښمن دی.
سوریا کال په خشونت پیل کړ او کال په جګړو کې پای ته رسوي. هر ورځ د تلفاتو شمیر زیاتیږي، میاشت میاشت اختلافات او سیمه ایز مهاجرتونه ډیریږي. د سوریې د حکومت مخالفین سره یو ځای کیږي او زه خرابه ده. زه د جګړې پوځي کېدو او د فرقوي بیرحمیو زیاتېدو ته اندېښمن یم.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي په پاکستان کې د واکسین د کمپاین پر کارکونکو حمله په سختو الفاظو وغندله. پاکستان په نړۍ کې یو له هغو 3 هیوادونو څخه دی چې لا هم پکې د پولیو خطر ماشومان تهدیدوي. افغانستان او نایجیریا 2 نور هیوادونه دي چې پکې پولیو په کامله توګه نه ده محو شوی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي وویل
The killings of health workers in Pakistan were cruel
senseless and inexcusable.
په پاکستان کې د روغتي کارکونکو وژل یو ظالمانه بے مفهومه او د نه بخښلو وړ عمل دی چې زه سخت غندم. په پاکستان کې په وژل سو کسانو کې د زرګونو تنو څخه په ځنګړي توګه څو شیزي دي چې دوی د پولیو د محوه کېدو هدف ته د رسیدو لپاره کار کاوه.
بان کی مون په خبری کانفرنس کې د منځنی ختیځ په اړه وویل د سخکاری چې اسرائیل او فلسطین له بل هر وخت څخه د اوسلو د 1993 کال د سولې د پریکړلیک را پدې خو یو تر بل لری کیږي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي د خبرې په داسې وخت کې کړي چې بې له متحده ایالاتو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ټول غړو یو اعلامیه خبره کړې ده او په هغه کې د اسرائیل د مشزاینو د جوړولو پلان غندلې ده.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دوستانو، د ماښام شپږ نیمې بجې دي.